یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. نن د دلوي شپږویشتمه نېټه د 1.5 کاله د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د خبرونې په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایی او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر، او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د منیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبر پاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلورتا لویدیز اجانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوشیتد پریس اجانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه وروړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د 10 ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجانس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یوه ماشوم په ګډون 8 پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې یې له دغې سیمې د چک پاینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 موټرو شوی چې پکې 11 تنه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1979 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسما پای ته ورسید. د افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستان د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 کال وخت ونیو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی ک چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 8000 ډیر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیا کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې ویشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي ویشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوي. او روسي خبردار چې د رومانیا لوی سرنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی سرنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یو کلي کې یو مرکز ته انتقاج کړي وو او شکنجه کولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولی سي. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دیونې تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي
هم ترشتي دي چې المان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور په همدې خپرونه کې واورئ. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی اورېدو ته لاسرسی درلودلی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبان او امریکا ترمنځ توافق به د دیونې تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروې کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي.
من افریباجان د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي وان لاسلیک کېدونه
هم طرف شوی چې المان او ناروې د دوه وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وه چې لکه کله دا د خشونت د کمېدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یو هفته کې به د هفتې په آخر کې به امضا کېږي. او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر آخره پورې دغسې یو وخت ښودلی وه.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایی ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. دا په تاسو حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبر سوي اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګ لري. بلې فریباجانې په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق هادي چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي. فریبا جان د بدات سال کې د چرویټرز اجانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي مقواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي. داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي یا به د بحث لومړی موضوع دایمي اوربند یو چې پایته ورسوي. ملي فریبا جان
ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله. افغان دوستان او موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري. له شغل شفیق سره به هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اکیلې د لیکيږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشار او د ولست خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دا ولري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه وسی اوازې بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنگ موجود وسی تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمندګۍ خبرې وکولای شي.
شفیق صاحب دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته سوی پلاوی نه ټاکل سوی. دا پلاوی نه ټاکل کېدل دراتونکو خبرو د پیل لپاره څومره خانو معنی ګرځېدای شي.
زمدا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه به تبن له منځ شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسه کوي. نو په کار دا ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو په کوم اختلاف لرو په کوم کې تنازل کولای شو په کوم کې تنازل نشو کولای په دې اړه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلن دا ورته نه لري په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخ سی اجماع دلاره نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کی تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکول شي. او همدارنګ طالبانو له پکار نه شي طالبان هم دا سې فکرونه کړی چې د جګړې دی یو غټون کی لوري په توګه باندې یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کیدون کی لوري په توګه باندې بیا هم هغه ځړې به بولاله تکرار کی چې وایي چې منګه تلې منګ به سره حکومت وری کو نه دې لپاره چې افغانستان دی ورستنی ملي صوبه سیاسي صوبه او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید خپل لوري ترمنځ داسې او سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي څلور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وو. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزی واورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې را په دې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو او وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم برای خود که باز هم برای وزارت مثلا مالی و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر که د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاي نه تر رسیدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شیوع ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدند و یک تعداد از فارما هم تخریب شد که مجددا باز به احیا از او اقدام شده جانب سرمایه گذاران و فعلا برای انکشاف توسعه فارمای مفید هم از جانب وزارت زراعت کاری بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
خغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانه د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتمه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لورې یوې هوکړې ته سره رسېدلې دي. د اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه ورته والی څه وي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
نن د دلوي د میاشتې 26 نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له 1.5 کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر 1.5 پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پریښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو په عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1999 کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 کال سره داده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د ګواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال را نوتي وو خو امریکایي ځواکونه بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا
خو هم چې لدغه دلی ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور له امله دي. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ به ترې نه کوي، د تضعیف په برخه کې به یې هم هڅه کوي
تخریب سریع طالبان خواهند کوشید.
د ښاغلي منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټلې ته د حکومت طلاو او مدني ټلې پسترګن کوري. د دغو سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمه هیوادونو بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
نننې ورځ یعنی شپږشتم د دلوي دا د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړ او د افغانستان نه وتل دا د افتخاراتو نه ډکه ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړی ده او په ټول افغانستان کې به دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت د وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبر هم کېږي.
نن مې عبدالرحیم دی. شوروانو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنگ وکړو. د شوروانو سره په جنگ کې ډېر افغانان شهیدان شو او څه مایوبه شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبوره شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې ورځې تېرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروان دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشحاله وو چې د هغوی په قربانۍ باندې شوروان د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شي. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنگ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروان نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی، د چپلیهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه روسیان چې راغلي په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې دغه افغانستان ورن کو همداسې نورو ولایتونو همداسې ګډ بوډر کړل او داسې یتیمان یې پیدا کړل، همداسې ځوانان یې راته شهیدان کړل نن شکر کو الله نه شکردار سی روسیانو وتل الله نه ډیر شکردار داس یتیمان وسلو یتیمان خوشاله هم داس نور زنان خوشاله هم داس نورم تړون کول شو سی یو ملک او یکان غداری سی زمونږ دی ملک باندې غداری و نه کی. السلام علیکم.
زما نوم خیر الله دی او د اډې خوندره صاحب اوسیدونکی یم. بس نن چې مونږ مطلب دومره دغه در په درې و دا هماغې دغه د وجې چې د روسان راغلي وو. مونږ اوس په هر کور کې کونډې لرو، یتیمان لرو او مطلب بس ډېرې ناخوالې تېرې کړې دي. ان دې ته چې پېښور ته یو ځای بل ځای تللي وو او ډېرې سختې ورځې م تېرې کړې دي او بس نن خوشاله وي چې هغوی ووتل او زمونږ دپاره دا غټه خبره ده. خوشحاله ورځ ده، په دې مونږ خوشحاله یو چې هغوی ووتل او آینده ژوند خوشحاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استاسو د خپلواکۍ او د سپېڅلي د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلي وو او ولاده وکي چې زمونږ د افغانستان خلکو له او خاصتا زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغسې د خپل ورځ ښه وساتي او روغې وساتي نومې وساتي او ولاده وکړي چې همدغسې الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبي خپل رحم او فضل وکړي، الله دې غیبي را جوړ کړي او انشاءالله چې په جوړېدو روان دی انشاءالله چې
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو تاسو راغلي پیغامونه وای چې در تخبرم وکړه تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په اړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم ستاسو نظر دی او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
اوس کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دښتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیلو لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکتران یې په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتینی په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوملار کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه یې هند هیواد ته لیږل کېږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ ګڼو نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي، په دوهم قدم کې وچکالي ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلېدل دي. د وچکالۍ تاثیرات دا څو عوامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کېږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بېلابېل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کارېدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
په زرهاو زرهاو ټنونه خلکو کښلې دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سره د اطراف خلک یې کاږي په دوه سوه کلدار باندې د دې یو من ورکول کېږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډر شکل باندې هغه دغه کېږي و نورو ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کېږي دا اهلي کېږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي هغه نباتات چې یو څوک په اته سوه افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ د لیږ ورته وکړو، رواج به کړو، خلک به په دغه پوه کړو چې د دې دغه نتیجه دي، یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپېژنو چې هغه د یو ځای د یو مرکز د لارې په یو ښه قیامت ترې خپله ځای پرې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډېر تر لاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واورېدلې. د دې غرمنۍ خبری ساعت نیمایی برخی تورسی دلو پر کابل که دولستی می بجیده. یو ځل بیا اسد الالودین خدا افغانستان و نړۍ د مهم خبرونو سر تکیه ورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایي او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې به اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا ویروس د نورې خپرېدو مخه ونیسي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلی دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې ویشتل شوی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. او د رومانیا لویې څارنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او مېړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی.
من نکوم اسد لالودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم اونیس پروگرام د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوري دونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ول مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
لوګر ولایت کې څه د پاسا وټنه نشي مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وایي د لوګر ولایت پولیسو له 1490 هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرامه چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشي مواد ته نیول وروسته د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسا 50 کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دور بابا ولسوالۍ کې 233 کیلوګرامه چارج ونیول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 361 کیلوګرامه اومه چرس، 14 کیلوګرامه پاخه چرس او 14 کیلوګرامه بنګ نیولې دي. په کابل ولایت کې څه د پاسا 60 کیلوګرامه هیروین او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې 60 کیلو او 260 ګرامه هیروین ونیول.
دا نشه یي مواد او کاشا کوونکي د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې له 6 ورځو راهیسې د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د څه د پاسه 60 کیلوګرامه هیروینو سره ونیول شول.
په دوهمه پیښه کې د کابل ښار د 12 ناحیې اړوند سیمې په یوه کور کې 3690 ټابلیټ کا ګولۍ ونیول شوې. په کندهار ولایت کې څه د پاسه 150 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې وکسان هغه مهال ونیول شول چې 30 کیلوګرامه تریاکي په خار کې دننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او د اونۍ وروستۍ پیخه دا ده چې په نیمروز ولایت کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علاداد فدایي آزادۍ راډیو ته وویل د نیمروز ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې 280 کیلوګرامه تریاک، 1 ټن او 870 کیلوګرامه خشخاش، 5400 کیلوګرامه بنګ او تقریبا 1 کیلوګرامه د کوکنارو کوپړې نیولې دي. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد په دریو موټرو کې ځای پر ځای کړل شوي ول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئین باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروئین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروباني کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه اوسي د شخصي امکان نه لري چې څوک بوجي په زور باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشې موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي دلته اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه اوسيږي.
د بشرمال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنځیرو کې اچولم، تشنه به بهم بولم بیرته به مونږ راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ور نه اتاق ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بابو لالې له کلي څخه راغلی.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروئینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور له مخې په جنوبي آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروئین جوړولو په مرکز اوښتي او هیروئین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروئینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروئینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته کاچا کیږي، هلته هیروئین جنې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروئین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته کاچا کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سروي او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشئی مواد د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروئین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغه هیروئینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهره راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډېر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپل خاوره کې د هیروئینو یو کارخانه نه د ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروئینو قاچاق ډېر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله ناحقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروئین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ
افغانستان ته د نشئی موادو د تولید او استعمال عمله تر ټولو ډیر زیان وروختی. خو گاونډی هیوادونه چې د نشئی موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشئی موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامی افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندیښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچې له پاکستان څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستې ورباندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکاه ته وړاندې کوي.
بی سرپنا معتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډی رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ور باندې کوي، خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي که شپه پردي یو ځای جنګ سوی ګونی چپستوي یا سنګر خراب سوی ساري چې تر مازدیګاره په اولو ټکول هغه په جوړي مازدیګار یې هم وږي تږې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي وایزت ته کړه لکه دا کشور چې نه مسلمانان سي د عملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار مو بیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامی روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 30 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانې ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامی روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
یو شمیر معتادینو شکایت کرده و چې ګواکي پولیس په زور کار و باندې کوي. موږ د دوی دا ادعا ردوو. پولیس یوازې معتادین را ټولوي او د نشي په خودلو په خاطر روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پو سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبلی کار تحمیل منع ده د نهضت الاسلام مدره منګه په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کیدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کارونه په ټولنیزو مسایلو کې راولي خو هغه د جزا په عنوان باندې ده. لی کار جبری کار منع ده، هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تور نشي بیوله. یعنی چې د اراده ای نه اوسېدي شخص هیڅ امکان نه لري چې یو څوک بوزي په زور په باندې کار وکړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې معتدین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتدینو له خوښې پرته په زور د نشئ پرېښودلو ته د هغوی اړ ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري. اوس د نشئی موادو ډولونو ترازو. دا چې نشئی مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشئی توکي یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي چې سینس یا مرکزی عصبي سیستم تر اغیز لاندې راولي. په مزاج، تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه یې توکو ویل، سواء که قانوني او غیر قانوني، یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد دي، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي، او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرسدا طبي یا نیچرل مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي، او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډوله دي؟
زړی مطالعاتو یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و، څلور ډول معلوم ډولونه، او یو په ادرس کې و چې پنځه ډوله راځي. خو نوې مطالعه بیا ښیي چې دا مواد په درې ډوله دي. هغوی د اوپویات یا هیروینو، تاریاکو، دا یې راخیستي دي په سوستونکي یا ډیپریسانټ کې یوځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چاس، مرجونه او میرات او خط، دا د ادرس کې راځي، یعنی یو غیره ګروپ کې راځي.
که دا لږ راته تعریف کړي، دغه مواد چې دا څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغو موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چای په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزي عصبي سیستم فعالیت زیاتوي، او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي، هغه یو دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي، هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپل تنبیه کوونکي دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوستونکي مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین، دواګانې، د ډیازپام والیم، دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوستونکي موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي، او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوستونکي اخلي، هغوی به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکات به کم وي، د مرکزي اعصابي سیستم فعالیت یعنی اعصابي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي، یو انسان دا سټیمولانټ دی، تنبیه کوونکی دی، او که چیک دوز یو کس واخلي، دا ډیپریسانټ دی، ډیپریس کوونکی دی. عموما دا ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخلي بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چرس را واخلو، چرس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دی، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دی، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دی، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکی دی. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډی ایم ټی شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي، دا په مزاج، تفکر کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ وایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته، زه آواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی داسې فکر کوي دلته به څوک شته، یا څوک ماته غږ کوي، یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه وي. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر هم داسې خراب شوی، نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک وي یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل، دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزي عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزي عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نشي کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی مستر وړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینی ناروغي ورته پیدا کوي، چې هغه اچ بی اس اچ سی وی اچ آی وی پیدا کیږي. او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نه چي یوځای کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وهاسه را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزانی سپو سر بیره یا په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د محتاط له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکي بشرمال د نشه پر مهال په نشو اخته سو او یو ولس کاله کیږي چې نشه کوي. دی وایي چې ورور یې درې څلور ځله په زنځیرونو تړلی خو بیرته ځینې تښتېدلی دی. دا چې بشرمال ولې په نشو اخته سو او په دې لار کې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسلغ مکتب نه به اختیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرېدل، هلک سیلو سیلو همدغسې سګرېټ وه، چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي محتاط شولو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو تسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي پلار یې رهي، دا خو مکتب ده، هر څه نه د باسي د مړي د ژوندي نه. درې د پې مې یو مشر ورور دې تړلی یم، یو د پې اولس میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم، بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وتا کې په زنځیرو کې اچولم، تشنه به مې بولم بېرته به مونږ راوستلم، اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه مو اتاک ته راشي. بیخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوانو مونږ نه پېژندلو، په دې رقمې مونږ کړي کور کې بی اعتباره، باندې بی اعتباره، انډیوال ته بی اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشې په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې یو شپه راغله، اوبه مې څنګه ایښې ولې، اوبه مې وچې کړلې، سبایي و مور مې وویلې وې، یو خور هم د مور مې وویلې وې، بېګا ډېره تږې وم، وایي څنګه مې د اوبه ایښې ولې وې، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنې مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی میتیادې پېکې پېکې کنه. بس د ورځې د چا کم او کم وله 1500 څلور سوه چې به په مخه راغلل، سرپمپ یې نه کوله، ځکه چې محتاط و، هم محتاط و، هم چې هغه به د احتیاج و. یو ورځ خمار شوم مودت خانه کې ناست وم چې پاک خبرې، بس نور ته نه یو سیاست اوله، سیاست اوله چې دادیم لاندې ونه نه وتلم، بس همغې سره ناست وم، د هغې نه مې پوډر تښتولی دي. دوه نیم کاله نه وم په کور کې، بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چالال کړی ده په باغ کې، بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقۍ مغزي شوله، بېخي لیونۍ غوندې شوله، ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به نارې ولې ځم، زه به څنګ کې ناست وم، بیا به ویلې ځم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستر کړی وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، داله ولاړیم، ولې څه خبره ده؟
پوډار څه کوي بیا وایې چې څه خبره ده؟ تر دې هم بلا لوی خبره وي، بلاله وینې چې مونږ تکتی.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چېونه خوځيږي.
کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډریم، پوډر خو څه کوي، والله که سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغولوې؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې، زه هر ورځ پوډاریان راټولوم او شفخانې ته یې وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم، دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده.
غلی کېنه دروژنه، دا نو دلیل دی میرمنه به دې ناروغه وي، ستا رنګ ولې تک ژیړ دی؟
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم، همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه، ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي، ورشه نوره وینه پیدا کړه، نن یې عملیات کوي.
بلاله دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای که دروغ وایم، میرمن مې امیدواره ده، ډاکټران یې نن عملیات کوي، ډاکټران ویل که وینه ورته پیدا نه کړه مړه کېږي.
دا لا بله، تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته،
تا
ته ناروغ ته وینه ورکوي او له بل ځایه هم وینه ورته راوړي.
زه وینه ورته راوړم نو څه وکړم، غریب سړی یم، میرمن مې له ما پرته په ښار کې بوري څوک هم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالی خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوي او هم د بل چا وینه ورته راوړې. والا عجیبه ده.
کمانډان صاحب، ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم، قسم په خدای که پوډری یم. که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کینه کینه، دا خبرې نو هر پوډری کوي. یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
کماندان سے ما خوشی کئی، آلتا میں پکلی کی واڑو واڑ بچین یوازی پاتی دی او دلتا میں ناروغ میرمن پا شفاخانہ کی بستری دا.
بس کبا بولا لے لکلی چکر آگا لیا.
کماندان سے تاسی پولیس والی زمون کلی والو سر دمرا ناروا کوئی، بس داگا مو گنا را چه خڑ پڑیو او در شای مونی دیا غستی.
اخی زنا دور میں اصاب مخرب آوا کنو تر وحلو با دی پس غلبولو سر ایکم.
کماندان سے مکہ غریب سڑے ہم کمی دا موتادینو پا شفاخانہ کی بستری کی میرمن ہمیں ملکی کی و بال لری.
باس دین اور مکہ کے گا.
کماندان صاحب، جیبونا بای تلاشی کم چی پودر ور سرا دی کنا.
جیبونا ولی تلاشی کمی بابا، دو رای اخکاری چی پودری دی در کشی کشی دو موتادینو شفخانه تی بوزو.
در زمخ کشا، اللہ جر کوا.
کماندان صاحب، دا خدا ارویمی در وڑای دی، ما خوشی کئی، زم موتاد نیم، میرمن می ناروغ دا، کزمین وانو رم رکی گی.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا، پر دا مخه مخ چوکوی کینه.
نه نه کینم، یو خبر درته کوم.
خوایا سدی ویل
دا ریزه می درته راوړی.
بیا دې د سې شي ریزه راته راوړی ده.
ما ویل چې مال دې شفاخانی څخه رخصت کی
چې دې ناروغ د علاج موده نه وي پوره شوی، مونږ نه رخصت وو. ستا خو تر اوسه دوی هفتې لا نه دي پوره شوی.
ڈاکٹر صاحب، د څه شي تداوی، د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ یې نو مونږ ولې دلته بستری کولې؟
ډاکټر صاحب، زه محتاط نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوی هفتې کېږي چې دلته پروت یم.
نو ستا څه خیال دی چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ډاکټر صاحب، زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه محتاط نه یم.
خاطه اوس مونږ ته توابط هم راخې ها؟ سم له ورایه ښکاره چې ته محتاط یې او ته وایې چې زه روغ سړی یم.
ډاکټر صاحب، میرمن مې په شفاخانه کې بستری ده، که یې نه منئ راسره ولاړ شئ، د شفاخانې ډاکټران مې پېژني. زه رښتیا درته وایم، زه محتاط نه یم. ول ډاکټر صاحب،
هلکه ته دا د ټلویزیون آواز لګجکه.
سمه ده.
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند د ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ راهیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی، میرمنې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه، خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی. که څوک پېژني، هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشوم یې ترلاسه کړي.
زرغونه، زرغونه، دا خو زما میرمن ده، زما میرمن مړه شوه، زما کور ړنګ شو. تاسو ډاکټران نه یاست، تاسو سب قاتلان یاست، قاتلان.
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیس ونیولی او مونږ ته د موتاد په نوم راسپارلی.
نو تاسو ته چې پولیسو هر څه وویل تاسو یې منئ؟ تاسو خپل عقل نه لرئ؟ نه مې درته وویل چې زه روغ سړی یم، زما معاینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسو مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشی کړه، که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبو له دلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشی کوم، دا یې لا بله وایي، هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لمزو شو.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دا نو به دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه، داسې اسانه موکله پرېږدم، زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زموږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا موږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.